السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 سم کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خپرونه کې تاسو سره کلی وایم. په خپرونه کې په یو شمېر کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام تاندې هیله لرو. اول خبرونه له نجیبه میراوړو.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې خبرې هله کامیابیږي چې کابل او اسلام آباد پر یو بل باور پیدا کړي. روسیا وایي د تیلو د نړیوال نرخ د ثبات لپاره خپل تولیدات کموي. پورا خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ایز امنیت، د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه بحث وکړ. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان خارجه سلاکار سرتاج عزیز هم تیره ورځ ویلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته. هلته په اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر څو افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسلوالو سره د سولې خبرې کامیابېدای نه شي. حضرت عمر زخیلوال زیاته کړه
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولی چې که دا فضا حاکم اوسي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو، بل لار د دې نه نشته.
حضرت عمر زخیلوال دا هم ویل چې افغانستان به په خپل خوره کې دننه د پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ورنکړي او د پاکستان نه هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بېکوره شوو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو ته په لیږل شوي یوه خبر پڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندویو ایجنسیو د لارې رسوي. خبر پڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بېکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګری برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی کس وژل شو او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانه تولله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل
19 ملکی وګړي چې یوه مېرمنه او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګر وژل شوي دي. د ایران مرستیاله ولسمشره شاهیندوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. نوموړی د فبروري په 3 دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم اخیستی او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دوی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د غچ اخیستو هوډ بلري. دا غلی مولاوردی دغه سرګندونو د هغو چارواکو ادعاوې پیوړې کړې چې نوموړي د درواغو په خبرولو د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدین د مارچ په 2 نیټه ویل چې د ایران د مرستیالي ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړی شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو صادرونکي لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسي تیلو شرکتونو له مانیجرانو سره کتلي او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تېرې جنوري میاشتې سره برابره ساتي. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ دوه ستر تیل تولیدونکي هیوادونه دي. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د یوې چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید یې شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په دوهمه نیټه وویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه وو مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه پوځي او ملکي اهداف په نښه کول غوښتل. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. اربید د سوریې د پولیس سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو حواله ورکړې خو نومونه یې نه دي په ډاګه کړي. ولیکي چې امریکایي پلټونکي د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتي توقیفخانه کې له دغه تن سره دي چې هویت یې نه دی ښکاره کړل شوی. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره ویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه کړې. د بنگلادیش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړ او د آسیایي لوبو فاینل ته لاره پیدا کړه. دا لوبه تېره ورځ د بنگلادیش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو 16 اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې چې دې هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېده چې لا 5 توپه او 5 لوبغاړي پاتې وو. بنگلادیش به د یکشنبې په ورځ له هند سره پایلوبه کوي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس درته سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خوري وي او په کویټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 15 او کویټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال ملا سراج ظهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورئ: د پاکستان پوزمشر په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي. په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو امکان څومره دی او آیا د خبرې به کامیاب ثابت شي که څنګه؟ معلومات لرو.
افغان دولت پلاوی او طالبان د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکرات وکړي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز افغان طالبان د وکړي.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومانو تحفظ په اړه قانون کې د ترمیم منځوري ورکړې. مدني ټولنې سوال:
په دې کې د چا چې ذمہواري د هغوی سره د قانون باندې د عمل درآمد کولو په حق باندې خاص توګه باندې کار کولو ضرورت دی.
په کورما کې ځایي اوسیدونکي وایي په سکولونو کې د کډوالو د اوسیدلو له امله د ماشومانو په تعلیمي هلو ځلو اثر پرېوځي.
کوم مشمون ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي، کله چې بہت بارون شي خوري د وزن هغه سکول بیا هم نشي تر دلته څومره هم مشمون دی هغه د تعلیم یو قسم سپوت دي.
هفته وار پروګرام تاندې هله هم لرو.
چې کله بل دغه کوو امینمنټ کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتی مونږ سره د جی یو آئی په کې ناشتی مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پوز مطبوعاتي دفتر ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په امنیتي مسلو، د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف داسې مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شایي په راتلونکي شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف د سفر هدف هغه مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قمندان جان مایک نیکلسن ته د واک د انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغو دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو.
What Afghan government can offer them.
پاکستان تر دې دمه خدمت په وضاحت نو ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
دا وافری بظاهر د فروری پر درویشتمه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات په د مارچ په ولنه اونې کې په اسلام آباد کې کیږي. یاد سلور هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل لارې افغان شخړه هواره شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا د کامیابیدو څومره امکانات دي په دې اړه د رپورټ دا. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکې ناسته په راتلونکو 10-15 ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سناسه نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای 1.5 ټاکل شوې وه خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې.
سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابی دو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولي او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هوارول شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتما سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو ته شي. دوه دلیل د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅې کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راځي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې، بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي، دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې ټولها لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو پاړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه کبروډ میپ چې وو دغې لږ ډېر خدوخال چې دي، یوه نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې چې کوم متعلقه خلک دي، هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټی چې رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې څلور ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو مشر حاجي شاجي ګل افریدی وایي یاده کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز په خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل هلې ځلې توندې کړي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دلې شوې وه. اوس نوی گورنر راغلو جمعې په ورځ باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نوی گورنر حل پخلي، نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومندو ته، باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته، او دغو نورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بلې هفتې نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په وروستۍ سیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه، خو هغو راته دا یقین نهانه دی راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی، چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلي سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په څه ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي، د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټې جوړوي په هغې کې زمونږ په قبایلو کې ټول طلقات خلک مونږ په قبایلو کې اوسېږو. په هغې کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلي پارلمنټیریان دي، ظاهره خبره ده چې هغه منتخب خلک دی، هغوی له خلکو ووټ ورکړی دی، په هغوی باندې خلکو اعتماد کړی دی. دویمه طبقه د هغې نه پس سیاسي خلک دی او مذهبي خلک دی. د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ قبایلي مایدین دي. نو په کومه کمیټې چې دی جوړوي نو د پنجاب نه دی نه جوړوي، مشکم پاکی که دی خیبر پختونخوا نه کسان واخلی، چاغوی ته د قبایلو متحد پته چاغه ته خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کمزې کې دی او باجوړ په کمزې کې دی.
نو مبړی زیاتوي دوی هلمند دي چې د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه به د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو پکار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فلر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی دا کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل آؤٹ دے, بالکل نہیں فٹا کے آگے ہی سب نشی کولے نہ پارلیمنٹ اختیار دے اور نہ جوڈیشری اختیار دے. نو صرف ٹول اختیار چ دے اگر ایگزیکٹو سر دے ٹول مخ خدا دے تے تاسو کانسٹیٹیوشن حالتا اپلائی کئی اور دا ٹول آرگن آف دی سٹیٹ سے جی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اور دا جوڈیشری نہ دے دار اختیار تھا اسے ایکسٹینڈ کئی کم از کم اگر تک خود کانسٹیٹیوشنل جو کم رائٹس دی آپ کو ملوشی کرے یہ تو یو وائس کو یو آواز کو ملوشی کرے.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یوه نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړ کې سموده وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټه د ماشومانو په حق له قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 500 نه تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخو د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه د حکومت دا کام خبولي خوای چې حکومت دې د دې قانون عملي کول یقیني کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړی شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکو ته به هم 2 کاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منځوریدو وروسته د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به اوس د 15 نه تر 2 کالو پوری د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کېدو وروسته زمون کمیټه ته را لېږل شو وو او دا بل په نوې ورسو کې سینټ نه پاس کول وروسته واپس قومي اسمبلی ته لېږل وو. نو د غبل نن مونږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوې دي.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل به تر کوم حده ماشومانو ته تحفظ ورکړی شي. نو د نوموړي وینا وا که حکومت یې په صحیح توګه عملي کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړی کېدای شي.
دا زما په خیال چې یو ډېر احسن اقدام دی. د ډېر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه وه چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټ وکړي د ماشومانو په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړي دا یو اهم پوائنٹ چیرا پدې باندې په عمل درآمد کول او س حساب کتابي او دای د پردا زویم چې ډیره ضروری ده چې پدې کې د چا چی سیمواره دي دا غوي سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق له باندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت ده. دا چې کوم نوې قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهي ډیره زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسی تیری پیخی وروستو په دې قانون کې بهتری راوستو لپاره پکې بدلون وکړې شو او د کمیټي لخوا دا بیل پاس کول وروستو اوس به دا سینټ کې پیش کیږي او هغل تنا د پاس کېدو وروستو قومي اسمبلی تبا لیږل کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ 121 په لنډو سپو 2013 دیار لزرا پنځه سو اتیا ول زرا ته سو اتیا او پنځه لزرا وسو شپېته کلو هرڅ اوریدل شي.
په مومند ایجنسی کې د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستاني او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي دي او پکې د لسو زرو نه زیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغو سیمو کې جوړ کړل شوي دي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي دغه سکولونه د بچو د تعلیم لپاره ډېر مهم کردار ترسره کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
په محمد ایجنسی کې د پنځه سوه او درې څلوېښت سرکاري سکولونو ترڅنګ د سلو نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر د دیارلس زرو نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستاني او ځینې پکې د بهرني هیوادونو په مرستو قائم شوي خپله ودانۍ خو نه لري، نو چیرته په حجرو مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي د هیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹورک نومې ادارې لخوا هم شل سکولونه په پنډیالۍ او په پړانغار کې جوړ دي. دغه ادارې یو مشر نور حیدر وایي چې د هغوی سکولونو کې د ماشومانو شمیر هر کال زیاتېږي.
په دې سکولو کې موږ سره تقریبا څوارلس سوه ماشومان انرول دي. اوس موږ په اپور فرانغار کې کوم سکولونه ورکړي نو هلته یو سکول هم نشته دی او چې کوم دي هغوی ته سینکشن نه دی ملاو شوی. موږ دغه حساب له ځینو کې سکولونه ورکړي چېرته مطلب دا دی چې درې کیلومتر کې لکه نږدې سکول نشته.
بیا مې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغوی په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګڼې ماشومان د دیني زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن ایجنسی کې پنځلس سکولونه کولاو کړي دي. په دغه مدرسو کې په هغه پنځلس سکولونو کې تقریبا سلور نیم سوه ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګې دوه سکولونه یو په پلانغار کې او یو په پنډیلۍ تحصیل کې دوه سکولونه زموږ دغه او څلس زموږ نور استادان مختلف سکولونو له ورکړي چې هغې کې ماشومان زیات دي استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغوی په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
په ټوله سپاټا کې زموږ چې دی نو سو اکهتر سکولونه دي او په محمد کې زموږ دوه سوه نولس چې دي نو استادان دي. په دې کې زموږ سره نه هزار پنځه سوه او نه ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شانته په باجوړ کې زموږ یو سل دوه اویا چې دي نو استادان دي. دلته کې زموږ سره لس زره درې سوه یو ماشوم اکزیکټ څنګه فیګر دي.
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوي چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو اولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړي شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په مومندو ایجنسی کې د سکولونو په اړه معلومات واورېدل. اوس ورزو کور مې ته چیرته چې ځینې سرکاري سکولونه داسې دي چې پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه هغه د ذاتی کارونو لپاره استعمالېږي. په دې کې یو د مسعود آباد سکول دی چې پکې یو شمېر کډوال د کلونو راهیسې ژوند کوي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت یې دغه کډوال د سکول ودانۍ نه وباسي ځکه چې د ماشومانو سبقونه متاثره کېږي. د خلکو د دغه غوښتنې په جواب کې چارواکي سوای دا به د طارق اورکزی په رپورټ کې واورو.
په کورمه کې د مسعود آباد ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. پټان عبدالخالق په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یو ودانۍ جوړه شوې ده خو پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې په هغې کې یو شمېر کډوال د کالونو راهیسې میشتي.
مون ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي. کله چې باد باران شي خوړې د وزین هغه سکول بیا هم نشي تر دلته چې څومره هم مشومون دي هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
مسعود آباد سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسېږي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې د سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتی کار لپاره استعمالېږي. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2001 کال کې فرقایي شخړې د شروع کې دروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
راغول بار بار مسره هغه کې صدا بتاج ته خالي شي. دا ګول کالو کې دا خپل تکه نو موږ ډېر ستړي شولو. موږ به چې بالکل سکول نه محروم دي.
د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لوډیو ته وایي موږ د ځایي خلکو د تعلیم ستونزه حل کولو لپاره د غسکول ته استادان ورکول شو خو سکول د کډوالو نه خالي کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. دی وایي پولیټیکل انتظامی ورته د غویلی چې سکول به د کډوالو نه خالي کوي خو تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسولی.
نو که اوس
هم لکه ویکیټ کړی شي نو سکول خور کې چلیدای شي موږ سره ډېر د سکولونه د اوسا لکه په کلوز ایریا کې شته دي هغو ټیچران مو ورته لکه ورکوی شو.
د منځني کورمې مرسیال پروټوکال جن وصال خان خټک مشال رډیو ته وایي په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سهولت نشي ورکولی ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی. د مسعود آباد ځای خلک وایي تعلیمي بنیادی حق دی او کدا ورته حکومت نه ورکوي نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. لنډ خبرونه له نجیب امیر اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترڅو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسلوالو سره د سولې خبرې کامیابېدای نه شي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګ د قبایلي بې کوره شو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړی شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینې د 211 قلم آثار او نندارتون بعد د اپریل په 20مه د جاپان په سر ښار ټوکیو کې په موزیم کې ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې ماهرې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. د ایران مرستیاله ولسمشر شاهین دوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې ادا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. پنټاګون د دې خبرې پخلی نه دی کړی. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د یوې چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه بریدی شند کړی دی. چارواکي وایي په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه اووه مشکوک کسان ووژل شول چې د امنیت د ګډوډولو په موخه یې ملکی او پوځي اهداف په نښه کول غوښتل. او د بنګلادیش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې اوسلو مهیش منډې وکړې چې بنګلادیش دغه هدف پوره کړه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق لا انکوائري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې په کې انکوائري کمیټه د امنیت په حق لا د غفلت نشاندهي کړې وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورسپانه لیکي چې انکوائري کمیټه دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقرار وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورسپانه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي هغلته به په راتلون کې
کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي، آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي، یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورسپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي، او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپاڼه لیکي چې ملک کې زیاتېدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپاڼه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو وموندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی، او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمېر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او دغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنو غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیبا میراورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړي وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په ادامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له ادامه وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له څلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساینسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د نجیبا میرنوا ورېده. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندینه لګیدلې بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې اړه د امنیتي شورا د غړي هیوادونو د رایې چولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا څارنه دې نور هم ټینګه شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې وشتونکو میزایلو آزموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیر ورځ د رائے د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د آسمانونو په ځواب کې واچول شوې. تر رایه چولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه لیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډېر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغسې خطرناکه پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وای دوی د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې پکې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه رپورت هم خبري وکړي، په کوم کې چې دغه صوبې یو لزلې د قدرتي آفتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ او دغه کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنګش وایي دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمي مسلو خبرې کوي. ضیا الله بنګش وایي
یو میٹنگ ہم کال کرے گا کنا اور انوائرمنٹ اور سورا دا فارسٹ ہمارے سارا فارسٹری دا سورا دا ٹول محکمے میں ٹول دے کال کری دی کنا نو اگر کی کوشش دادا تھا دا سورا کم دا کمپین شروع دا خان سے حکم بنے دا بلیم ٹری سونامی کمپین دا مو پھول صبح کے لگے ہو دا بلیم ٹری سونامی دا گور کرے گا دیتا پارا سیرا ټول زیات هغه ولګو د بوټي ولګو سره هغه موسم کې کم تبدیلی راځي نو هغه سر روکتھام فیوچر پلاننګ وو ته خامخا کې ځکه چې بیا یو ګرمي ته د ګورې چې دا موسم کې دوره تبدیل روانه چې اوس کې یا د مارچ میاشت او ګرمي شروع شي ګرمي تیز شوه کنه نو دی باندې سره جمعې پر ورځ مو انوایرمنٹ میټینګ هم کال کړی را.
د موسمي بدلون په اړه حکومتي کمیټې د نوړان دی په خپل یو ریپورت کې دا ویلی وو چې د خیبر پښتونخوا یو لس ازلې پر روان وخت د موسمی بدلون له وجې اغیزمنې کېدای شي او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکي له وړاندې نه داسې قسمه قدرتي آفتونو د نظم لپاره منصوبه بندي وکړي. په دغو یولس ضلعو کې بونیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندي وکړي.
بدلون کی راضی پدی باندھے معیشت باندھے اور زمین پر نور تو جن باندھے اثر پدی اور رہی کہ جن کو زمین ٹول دار سندھو نہ رہتی ہے نہ راضی دا معیشت اور بد ابو چکم تقسیم دے دا دا گلیشیئر چکم دی رہے دا دا چکم دی رہے دی زمین نہ دا کلا کابل نہ ریور کابل را روان دے نا دا تے سندھو دا ٹول دین کی نہ گلیشیئر پر چکم دی نہ دا بدلون کو جوان دا گلیشیئر چکم دی دا رو ماسی اور زر وماتی دی بدل درمیان اور بدل بدل پوجا پر اور بدل درمیان حرارت پوجا بدل زیاد کی
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته، نو باید په دې اړه له وړاندې نه کار وشي. عادل ظریف وایي په غرایزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
فوجی کاروائی
بلخوا د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټه د هم وایي د موسمی بدلون له وجې د پېښور مردان چارسدې سوابۍ هنګو کرک بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعي ځمکو ته هم سخت نقصان رسیدلی شي.
تاسو د فرخنده صد رپورت اوریدلو. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندې هلی. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل پاړه خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي هم فرخنده اسد ده.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکوو.
مونږ کله بل دغه کوو امینمنټس کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنې خوخه څومره ضروری ده.
کومنګا حقیقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پېښور کې د مدني ټولنو غړو په یوه غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دي منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت د جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پېښور کې د ښځو د کونو لپاره د یوې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سایما منیر وایي
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دي کنه دا غي کې 1961 والے چې دي کې د واده عمر چې څورتي دا شپړلس کال د جنیدا پاره او اتلس کال د الګ دا پاره نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دی. چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پہله شي کوم دا دی چې د ماشوم چې دا هغه به اغلی چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي نو دنه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غي توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دی د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو دل دا کنونشن ومنو د خپل خپل ملک کې هغه قوانین چې دی هغه به د غي کنونشن سره به ان لاین کوي نو د حساب سره بیا پکار دا و چې دا د میریج ایج چې دی د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړي دا چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن او دا مونږ ټول چې دی کې شامل یو دی دا مونږ دا جوړ کړي دی او دی کې د مونږ ټول نه لوی ډیماند دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې. خو خیبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کوغه چایلډ کمیشن دی کوغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دا چې د سوشل ویلفیر انډر کار کوي کو دې چې کله څه قانون جوړی نو هغه د لا ډیپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډیپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا ده چې دا د کونسل فار اسلامک آیډیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې هغه به د دې جاج اخلي هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دې واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیر کې پروت دی دا داغه سټیټس دی.
دې نه وړاندې په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروي میمن وړاندې کړ چې لا هم نه دی منظور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امورو په اړه کمیټې رد کړ او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوې ده چې کله قومي اسمبلی کې کله ماروي میمن چې ده هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میری ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې ده هغه وایي چې دا بل چې ده دا خلاف شریعت دی. نو هغه نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس ما ته وایي کنه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بندې کنه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشه چې نه د بی بی عائشه چې دا نو هغه د یو لس کال واده شوی ده. نو دا خو دا دی د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رسالت دی. نو بخاري شریف احادیث چې دي هغه اوچت کې نو څلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشه خپل عمر چې دی هغه 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چرته کم عمر کې نه دی واده کړی. او دا چې د بی بی عائشه چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د 20 یا د 21 کالو.
د سوات هدیګه بشیر چې د بشري حقوقو نړیواله جایزه محمد علي هیومانټیرین ایوارډ یې هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یو مسله نه ګڼي چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
کیسونه مونږ پخپله ډېر شوي دي چې پرون یو د 15 ایرز جنۍ وه چې د هغې مطلب کېدنې شوې وې دا ډوډۍ ځکه پخې کړې د دې وخت واده دی. نو ځکه چې زه کورونو ځکه کور ته کور ګرځم او خلک اویرنس پیلا وه هم نه کړي چې سکولز کالجز یونیورسټیز تم ځم چې یوت هم په دې کې اویر شي. نو په دې باندې زیاته فوکس زما په پیرنټس ته چې پیرنټس پوه وي نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د واده نقصانات دي چې کله هغه پوهه نه خپل بچی به تعلیم به پرې حاصل شي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې. نو په دې باندې زه په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما زما چې د تعلیم په کورس یا کوچ لپاره مطلب دا تعلیم حاصله که نه نو هغې چې اوس مطلب د هغې هزم کور والی چې دي نو هغه چې مې دا به تعلیم نه حاصله. نو ما هغه پایي که ښه پوره مطلب هغه له اویرنس ورکړو چې ما تاسو په دې تعلیم حاصل کړي په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا په خپلو خطو ودروي او هغه وایي چې اوس لکه واده اوس نو هغې چې نه دا اوس مطلب ما پوه کړه نو هغې چې نه زما به کوشش دا چې د دې دا واده چې دا به تقریبا 15 کاله پس ته دی واده کوو په آرام فزیکل دا 10 پس یې پاس کې دی نه پس ما تا په خبره زما عمل دی چې د دې واده نه کوم.
هدیکا بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پاتې زموږ قانون چې دی نو په کیسه کې چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد کې نشته او بلکې دی نو چې دلته څو راځي نو بل د دې چې چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغې نه زه خبر یم کمزور زموږ چې قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیات دی ګرفت کې لا کوټ ته خو د قیسې پکې لا پرتې دي که نه. نو هغه کمزور قانون چې د هغې دی نو هغه روپی دغه دی د جرمانه ده او یو میاشت هیب دی. نو په هغې باندې هم زمونږ د ایم این ایز کوم زمونږ د لوکل ایم این ایز ایم پی ایس چې دي نو هم د دې سره زمونږ ټرینینګس کوم میټینګز ورسره زمونږ ارینج کیږي خو باقاعده زمونږ وکیلان زمونږ د اورګنایزیشن د هغې د وکیلانو پیننې پای کې مطلب کوم د هغې سم مسلې پرابلمس چې د هغه ورته مونږ مخې ته کړي او هغه وایي چې مونږ به خپل کوم
بلخوا د ښځو د حقونو او د خیر ښېګړې په اړه د صوبایي اسمبلۍ د سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی
چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي. دی کې ډېر دغه انوالو دي. دی کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شو. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي او فیزر دغه کوو، خو دی کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومېسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو هغه لار اسلامی جماعت اسلامی تنان ناستی مونگ سرا دا جے یو آئی پکے ناستی مونگ ٹول آن بورڈ خوزان سرا مفتی جانان پکے مونگ سرا چکا گورا مفتی دے
نسیم حیات دا ہم وائی دوی پا دے اڑا لحکومت او دا مذہبی گندونو دا صوبائی اسمبلی لغڑو سر ہم خبری کبی او لدغ ورستی دا بل اڑان دکھرے دے
دا گورا کنا میل ڈومنیٹ سوسائٹی ساس رو پنجاب والاون دا کتل رے چی اگئی وائی چکنا مونگ بوز دا کھو سڑو دا دا پارا چی دا سڑوں تحفظ شی اور عجیب عجیب خبر کہی گیا نو دا 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 پارا چی چونکہ دا خود پا دا کی دے نو دا پکی دا دا غرا اوخ کی مون رنگی دا رنگی کئی گوری مونگا چیف سیکٹری سره ملاو شویو، مونگا لا سیکٹری سره ملاو شویو، مونگا پی دور دی سره ملاقاتونو اوکل، مونگ پی اسمبلی کے ٹول کے ناستو بیا ہم پی ڈسکشنز اوکل، مونگ سر پکی دا غام دے دا کمیشن آن سٹیٹس آف وومن اوکل پکی پورا پورا
تر اوسه یوازې په سندھ اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وای دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
مسلمان شریعت اہمیت کے اسلام تعلیم طرف غلط اس دن نہ بچی دے دن کے ہم ترقی رہا تعلیم دائیو ترقی رہا دائیو ہم شیر باقی پاتے سے دے اسلام کا مسئلے کے فیصل شیر دا قرآن دا حدیث نا نمان دے نور تبیر دا حدیث دا دا عرص شکو چیر کم اسکم دے کتا سو دا مخیر مارا دے
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښي ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی.
متاسفانه زموږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه موږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه موږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دې وجنه نه کوو، آیا موږ د پښتو دې وجنه کوو او بیا موږ رنگ مذهبي ورکو؟ که موږ حقیقي اسلامي ورثه او ګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دې چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا موږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې موږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي حساب ہو
دا خصو دا حکون لپارا کارکون کے اوپر ٹولنیزو مسلو ڈاکیومنٹریز جوڑون کے سمر من اللہ وائی باید کورنی پر دے پوہشی چی دوی با سنگا دا خپلو بچو حکونا خوندی ساتی او سنگ با یو خواہ بدلون راولی
پا سوچ کے بدلون در پارا ٹولو کے مخ کے چی کم ٹولو کے ضروری خبر دا چی بدلون دے آغی علاقوں نہ راتی آغی کلو نہ دے رازی سنگا چی کپ دیر کے یا پا پیخور کے یا پا نوخار کے دا سے کسان دی سوک چی پا جماعت کے دا خبر کئی چی دا چی کم ظلمون کی گی دا دے دے اسلام کے بالکل اجازت نشتا لبیا اصل بدلون رازی یا کہ دغه علاقوں کے کم پولیس دے اغا دا او گنی چی دا ظلم دے او اغا دا فرض جوڑی گی چی قانون اغا امپلیمنٹیشن او کی او خلق ل انصاف وار کی لبیا با اصل بدلون رازی او دے خلق کو سوچ کے چی بدلون یا اصلی راشی لبیا کا یا پلارم دے نو اغا دے خلاف پخپل ادری گی نو بدلون کلم باہر نہ ناراضی بدلون آغی علاقو مینز نہ ٹولو کے زیاد زر راضی
دعوا دی انہیں تان دی اہل اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواڑم دا خدای پامان
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال داری بے شک چکا
دیر سخت را داری تیرا یا ہر چکی
سست مکلن مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.